په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. ډېر برخې موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. سپینې مڼې تایید کړه چې په کابل هوایي ډګر نن څو توغندي شتل شوي. په خوست کې د علماو د شورا پخوانی مشر مولوي محمد سردار زدران طالبانو نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان په اړه خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. سپینې مڼې تایید کړه چې په کابل هوایي ډګر نن څو توغندي شتل شوي. د سپینې مڼې ویاند جن ساکي په یو بیان کې وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په دې اړه خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې د دغه برید سره سره د کابل د هوایي ډګر د تخلیې عملیات نه دي ګډوډ شوي او هغه عادي روان دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې بایدن په خپل امر ټینګار کړی چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره هڅې دوه برابره شي. د راپورونو له مخې نن څو توغندي په کابل هوایي ډګر چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي اشتل شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د هوایي ډګر پر لور تر 50 پورې توغندي اشتل شوي خو د هوایي مدافع سیستم مخه نیولې. دا نه ده څرګنده چې آیا ټول توغندي شنکړی شوي که څنګه. یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې د توغندیو ټوټې په سړکونو رالوېدلې دي. تر اوسه د توغندیو له امله د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې په کابل هوایي ډګر کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و، 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. له دغه برید دوه ورځې وروسته امریکایي بې پیلوټه الوتکه په ننګرهار کې په یوه غچ اخیستونکي برید کې د داعش دوه غړي ووژل او په کابل کې پرون په یوه برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه یووړ. له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې به ټول امریکایي ځواکونه سبا سه شنبه له افغانستان ووځي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د مرکزي قوا او قمندانۍ وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یوه هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي. د دې قمندانۍ وایاند بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قمندانۍ ویلي چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. امریکایي سی این این تلویزیون بیا ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نهه غړي وژل شوي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زدران د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی طالبانو نیولی دی. د مولوي زدران زوی سمی الله زدران ازادي راډیو ته وویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیت اړوند کسان په دوه رنجر موټرو کې کور ته ورغلل او پلار یې له ځان سره بوت.
واسطه د فرمولې چې موبایل نه باندې وو لسته نه بعد د مونږ د فیسبوک لارې اکسونه ولیدل چې مولې چې باندې سترګې تلړي وي او فیسبوک کې ځکړې ول چې دانی ول شوی دی.
سمه ول زدران وای د طالبانو کسانو په پلار ته ویلي چې د خوست والی غوړی ورسره وویني خو روسه سرګند شو چې پلار د دې ولایت د ملي امنیت ریاست ته وړي او تر اوسه ورسره بند دي. نو موړی وای سره له دې چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي نه پوهیږي چې پلار ولی دوی بند کړي دي. طالبانو وای زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي او نتیجه به ورسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالاتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دوه نوو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سیشن به د اګست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یو الوتکه چې په لسګونو افغانان لیږدول پرون یک شنبه کاسو ته ورسیده، دغه افغانان چې شمیر نږدې سلو تنو ته رسیده، د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسو پلازمینې برشتینې ته ورسیدل. د کاسو ولسمشر د هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کاسو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسېدلي دي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 4500 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګوست له 14 رئیس چې طالبانو کابل ونیو، له 3000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وویستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسله والو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلې. د پاکستان پوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي دي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سخت دریځه ډلو له هغې جملې تحریک طالبان پاکستان پکې فعالیت کوي. د یمن پر لوی اډی د توغندیو او بی پیلوټ الوتکې په برید کې لک تلګه دیش کسان وژل شوی او لسګونه نور ټپیان شوی دي. یمن د پوځي ویان محمد النقیب ویلی چې پر الاینات هوایی اډی د برید کې دولت پلاوی سرتیری وژل شوی. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستۍ خونړۍ حمله بلل شوی. د ایران له ملاتړ برخمن حوثی سخت دریځ د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخت دی چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی. پر هوایی اډې د شوي برید مسؤلیت هم پوځ پر حوثی وسلوالو اچولی، خو حوثی وسلوالو هغه رد کړی او کومې بلې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ چې ایدا توپان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړې به رامنځته کړي. رویترز خبري اژان د بایدن په حواله ویلي چې دا توپان به د څو اونیو په مخه د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیان منیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي لسګونه زره هغو کسانو ته پناه ځای جوړوي چې د دغه توپان له امله خی له خپلو کورونو بې ځایه شي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکا. طالبان وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولست ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالي او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څېرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، ملا هیبت الله اخوند نه څرګندونې کړې او نه هم په هم مزر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څه باندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وخی.
د اسلامي امارت زوی ملي قدر امیر المؤمنین ان شاء الله په کندهار کې ده. لبخوان په کندهار کې او د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېده. اوسم کندهار کې ده.
ملا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1495 کال په جوزا میاشته کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یوه اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکو دی او دینی زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکو نظام کې به د طالبانو د دغه لومړی درجه سیاسي مشر داند څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکا ټینګه کړه او له هماغه لومړنۍ ورځو راهیسې یې د راتلونکو نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلامشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره تر رسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماټیکي اړیکې به په دې پوري تړلې وي چې راتلونکي حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. سبا سیشن به د اګوست یو دیرشمه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. انټونی بلینکن وای له دې نیټې وروسته به دوی سملاسي افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ونه لري، خو د هغو افغانانو لاسنیوی به وکړي چې غواړي له افغانستان ووزي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
امریکا سبا سه‌شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ک طالبان له دوی او نور نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې، نه یوازې موږ بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي تر یو حده ټول شموله وي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپل مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اگست یو دیرشمې وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلي عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې سلو هیوادونو، یعنی یو سلو څوارلس هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اگست یو دیرشمې وروسته ته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پردې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړپوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولای شي د ملکی الوتنو لارې ووزي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې یو لک ول زره کسان د کابل د هوایي ډګر لارې بهر کړی دي.
ستاسو لا پیغامونو
زمانم سائم دی دلوګر ورځه سبا دی امریکایانو اخرین اورځ د سلوې جرګي جګړه سره مخامخ شوی وو. خدای جګړه چې امریکایانو بایل ودل په لپدې خاطر باندې زده مظلوم وطن کې امریکایانو راغله د جګړې ظلمونه وکړل نو دین اقامه سره او در خپل وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زمانم عزت لاري د کندهار ولایت څخه زنګ ته ورې دی. اوسنه دا د نظام هم د افغانستان د اړنګ سیمه وروستنه همدا ده چې د خپل ملي ورته یو حکومت د بیا په شمول په افغانستان کې باید بېرته دې ورزل شي او بېرته د افغانستان همدا ملي ورته وبلل شي. دا زموږ د طالب چارواکو نه خواهش بیا دې هم ملي د یاطو جوړوي دا د افغانستان په شاته په معنا ده چې دا خو شم کال کې جوړ شوی دی.